سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفیح الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تو ایم پیل په خبرونو باندې کوو. بی پولی خبریالانو ویلي د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې چې په کې له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندانې په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې کړي. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای باندې برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قومندانې ور وواژه. مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی دی. د هغه په خبره چې د داعش دغو کسانو په کابل کې په خانقاو او په جماعتونو کې په بریدونو کې لاس درلود. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د خوړو امکانات برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیې د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي دي. تاجکستاني چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. تاجکستان چارواکو ویلي زویرف رجبوف او خورسند مازاروف هغه مهال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه وراستول شوي خو دوی ترې ډډه کړې ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د یکشنبې ورځې رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی چې د دې اور د مړه کولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه یې د بیرته اور لګېدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي په اور لګېدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې دي. تر دې مخکې په کونړ او نورستان کې هم په ځنګلي سیمو کې اور لګېدلی چې د راپورونو په اساس تر اوسه هم په ځینو سیمو کې دغه اور روان دی. او نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو. دغه واده د افغانستان د منحل شوي ولسي جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب په نوښت باندې ترسره شو. په کې اویا بېوزله جوړو ته د واده مراسم نیول شوي وو. د سیلاب د خیریه بنسټ لخوا تر دې مخکې په کندهار او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم هغو بېوزلو ځوانانو ته چې د واده لګښتونه نه شوه پوره کولی د واده ډله ییز مراسم نیول شوي وو. ازادي رادیو ته غواګیست. ور بشو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو ته غواګیست رازو د پروګرام د معرفي برخې ته. طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګ درې تنه وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي طالبانو تېر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. د رسنیو فعالان څه وایي؟
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
پرون د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی.
تېره شپه د اور لګېدلی و. همدغه ځوانانو اور کابو کړو او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
د ترینکوټ په یو لری پرته کلی کې د یو معلم په نوښت باندې یو سیمه ایز مکتب جوړ شوی چې سلګونه ماشومانو ته چې اویا انجونې دي د در زمینه برابره شوي.
بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږی است. رازو اول مطلب ته که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګه درې تنه وژل شوي او اویا نور په بخښنې سره اول لسنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بل هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي. خو اخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې هم ادعا کړي چې په پنچیر، حصارک ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ، چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوي. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستي عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالي وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګرو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي. هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ وکړي د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی ترمنځ کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بی پولی خبریالانو رپورت ورکړی چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې دولس خبریالان نیول شوي او زندانی شوي دي. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي چې د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی الله درکده. خو طالبان وایي د نیول شوي خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بی پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي وروستۍ یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او زندانی شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډیری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته ولی
توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
په داسې حال کې چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي د دې ټولنې ولایتي مرسیال عبدالحنان محمدی لا درکه دی. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داول حیثیلې سیمې لا درکه شوی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېخنی وړ بولی.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به حل لارې پیدا کولې هغه فعال نشي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هغه یو شمېر خبریالان وایي طالبان هیڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپلو ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حاکمیت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلې دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1392 کال کې توشې شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې د کمیسیون له څارنې او اجازې پرته هیڅ یو خبریال ونیسي یا هم قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ولیږي.
و موردل چې د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي 12 خبریالان تیر یو میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په همدې مورد مو د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر ښاغلي ضیا بومیا سره خبرې کړي دي د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په ارتباط او دا چې څه به کېږي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاند کړي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شی خپاره نه کاند. د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري هغه د هغو د محدودولو او تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر افغانستان کې وچلي.
تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ اتمن څارلې دي، فکر کوي پرونې بدلې شوې دي، آیا د دوی په خواښې شوې دي که څنګه؟
مطلقاً مطلقاً تاسو وګورئ دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي له ویرې نه. فیچر رپورټینګ، تحقیق رپورټینګ، تحلیل تبصره در ټول له منځه تللي او که تحلیل او تبصره هم کېږي لغه انګل نه کېږي چې هغه کې د طالبانو منافع خوندي ساتل شوي یا هغه حمایت شوي. خبرونه ټول هغه څنګه سورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خپرېږي، دغه ټول عوامل د همدغه شي ته د رامحدودولو په خاطر دي. تاسو وګورئ بس تقریبا له هغې ورځې چې دوی راغلي دي
خغلی بومیا، زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې طالبانو یو کمیسیون چې پخوا مو فکر کوم د همغه کار ته ادامه ورکړې د سرغړونو په نوم یو کمیسیون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسیون سم فعال نه دی یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامي کسانو لخوا بیا ول ټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز وخته مخکې ویلي چې موږ دغه د تخطې کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د اتحادیې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوق دارانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو. او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي، لکه بشري حقونو کمیشن نشته لغوه کړی دی، ښځو د فعالینو کمیشن نشته.
زیا بومیاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خبري کولې، په تیره بیا د خبریالانو او رسنیزو فعالیتونو په ارتباط.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د اکشن بیور از رئیس د خوست قلندر لوسوالی په غرونو کې اور لګیدل چې د دې اور د مرکولو لپاره د اړوند ادارو او ځای چارواکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی، خو د سکروټو څخه د بیرته اور لګیدو امکان موجود دی. ځای خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزه او نخترو په ګډون ډیری ونې سوځیدلې. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور داوطلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلان وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې وي، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلي اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست بزور نه رګا تر وکړه د عماش تمنۍ د ستنې په خاطر نه، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبې ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست کې لګېدلی و پرون سهار 8:30 بجې ولګېده، چې ماښام ناوخته نږدې 10 بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورهخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډیر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډیرې ونې وسوځېدې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د آزاد سیالي لوبغاړی ولی هوتک دوه نی ورسته لروسی سیال سره لوب کوي. هغه د دوشنبه پورس په کابل کې د خبري ناست پر محل ویل ل اوګد زند او سخت تمرینات ورسته دی لوب لپاره چمتو شوی. هغه له هوتک وی لوب په روسیا کې د فری فایټ په موټور سازمان ایم ایم ای کې له روسی سیال سره ده. نو موړی وی کیدون کې لوب دروانه میلادي میاشتې په 14 نیټه ده.
ولی هوتک په نږدې راتلونکو کې د نورو سیالیو خبر هم ورکړه. وی ویل سره له دې چې د زیاتو لوبو کول په فزیکي لحاظ ښه پایله نشي ورکولی، خو د ده په وینا ولس ته باید خوشحالي راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیلېږي. د فدراسیون په وینا افغان لوبغاړي د آسیا د ملتونو جام لپاره د لار موندنې وروستۍ سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له هند سره په لوبه کې 1-2 ماتې وخوړه او له دې ماتې سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغانستان د آسیا د ملتونو جام لپاره د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړی، خو کله کمبودیانو لوبه وګټي د امتیازونو په جدول کې به څه مخکې لاړ شي. او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې له آسټرالیا له 2 ماتو وروسته 3 شل اوریزه نړیواله لوبه وګټله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې اونۍ وړاندې د سریلانکا په کوربتو پیل شوې وې، 13 ورځ د آسټرالیا په ماتې سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې آسټرالیا سریلانکا ته په 16 اوورونو کې 120 د منډو هدف وټاکه او سریلانکا د 4 وکټو په درلودو سره دغه هدف په وروستي اوور کې پوره او لوبه یې وګټله. آسټرالیا له دې وړاندې له سریلانکا سره د 16 اوریزو لوبلړۍ 2 لوبې ګټلې وې، خو وروستۍ لوبه یې بیا وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومان تر د زده کړې زمينه برابر کړې ده. د سلګونه ماشومان د زده کړې یو معلم برابر کړی. 4 ورځ په خپل 40 کیلومتر مزل کوي او 212 زده کوونکو ته چې په 4 ټولګیو کې درس وایي او 10 نجونې دي تعلیم ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګانه یو مفصل راپور ته.
لکه روسخه د رونا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې توري او تنګي زړی کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتر مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 3500 نفر په دې حدود کې نفوس لري. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستي سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د 0 امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یو کرایي کور کې جوړ شوی، په 4 ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځي د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا 4 وټاک لري. دا 4 وټاک بدون د شنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه ته نه دی منځ چې موږ ماشومان د سبق وای دغه توایه موږ دغه 4 استادانو دغه امکانات دي شاګردان پیدا کړ جوړ کړل چې موږ اولاد ټول کلام کتابچه تخته څو اول وخت وروسته پوری موږ په کار چلی وو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شي بنات ته شوونځي ته فار راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ ته ورسره شي را کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځکه ناس یو موږ په دغه موږ ته خیمه را کې موږ ته ولس صدا غواړو چې موږ ته خیمه را کې موږ سره تا نه کې.
زه بلې څو سیدن کې انو مې عمل دي تخته د مکتب وای نه کلام لري نه کتابچه لري نه تخته لري نه بستې لري. یو سامنے پاره کې 200 نفر وبچي نه شنه پر روز نشان په فورانی وځي فرش تختې
نومي واسه د بلتی کلی وسیدونکو ما مې دا دولت صدا غوښتل چې موږ مکتب ور رسمي کې کتابچو کلمانو دا شی نه لرو دا غجر کې او نور شخص
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکو نسل لپاره د تعلیم په برخه کې و کوچنی هڅه پیل سوي خو زیاتوي چې دولت ورته دا شوونځي رسمي کړي دی بخپل شخصي مزکور کړي د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولین هم مني چې دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي د یاد ولایت د پهن رئیس مولوی حق نماز ادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړي د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80 سلنه شوونځي فعال دي خو پاتې 40 سلنه غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي
حال انج وزیر حال ورد وفیر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
ازادي رادیو ته غواګاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شر پنځ باندې خبرونه کاو کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم او اوریدنړي هر ځای کې چې استي ورب شو غزنی ته په غزنی کې د شفیقی په نوم یو کونډه میرمن خپل اولادونو ته لتیری او کاله درواغ وای د شفیقی خاوند کال وړاندې په غزنی کې دی یو 14 پر مهال وجل شوی خود شاوخوا کال پتیر دوسرا لا هم شفیقه خپل دروي اولادونو ته داډ ورکوي چې پلاری ژوند دی او نن سبا کور ته روان دی دا خپل ماشومان د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبري کوي او کور ته دراتلو غوښتنه ورڅخه کوي په دې اړه پام وکړئ ل غزنی نه یو مفصل راپور ته
اوس خپل په دوه یم سریان یم سپسری په ټوام خپل چې په خوې په ټوام په تند چې په تنې په ټوام په ناس وږي ابدي اریان یم چې زه څو کم خلاص د خپل ځوان د بازار کریم د خپل ځوان د بازار بیم
شاوخوا دېش کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکو او د درې اولادونو مور ده دا کلنه وړاندې د جګړو د سترو مرمیو لبیری ل خپل کورنۍ سره غزنی مرکز ته کوچېدلې و خو خبره نه و چې دلته به قسمت ورسره څکانی وکړي د شفیقه خاوند تیر کال په اسد میاس کې د غزنی شهر په کولای سبسمه کې د یوې چاودنې پر مهال و وجل سو او شفیقه ته یې درې واړه اولاد نور پاتسول خو د شاوخوا کال په تیرې دو سره لا هم شفیقه خپل اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته روان دی شفیقه د خپل ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته دراتلو غوښتنه ورڅخه کوي شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او اسکټ په خپل خونه کې راځړولې تر څو خپل اولادونو ته د خپل پلار د راتلو ډاډ تر لاسه کړي
خبره نه وم چې دای به بیرته مازیګر ته پسرو مینو کې راوړي دغه کالی مې پرې ولې دغه الیکام پرې خطا کوم چې دغه زاړي سي څو وخت مې پلار راځي نو زور تم ستغه مینې کالی مې دړولې دي زنګ یې والا وسې زه درځم کالی مې راته پرې منځي وای ځړوي دغه خاطر مې دا کالی دلته دړولې ستا کښنیان پرې قرار ومه
شفیقه د خپل وجل سوي خاوند په وير وشک تویبي د غم او وير له عمله په جړه کې په سختۍ سره خبرې کوي
ته موږ به نظر ته موږ به دې کور ته خوشحالي کېنستې یا مونږ چای په قرار خوړلې په خوشحالي یا مونږ ډوډۍ په خوشحالي خوړلې که چای خورم لا وښ کو سره خور کړه ډوډۍ خورم لا وښ کو سره خور کایا ته ګورم موږ دا وښ کو سره
شفیقه اوس له خپل اولادونو سره یو ځای کندوالیه ته په ورته نړیدلې کور کې ژوند کوي دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسولیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي خو د ورځې له ډیر ستر څلويشت پوري افغاني ګټي
ټول ورځ یې د کالی منځم دی او د بل کوریا خټ کومه یا د ستنې کار کومه پدغه مې گزاره ده نو راته داسې شي نه لرم دا کوټه چې هغه سره کړې دي اوس خوسي کې پراته یې زایر دا چې نه زوی مې د ګورټون رنګ یې دی او ګورټو رنګ سره ناشته
شفیقه د طالبانو له حکومت نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د امراستې غوښتنه کوي دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ دوه ورسته په غزنی کې لډیرای خلکو سره نړیوالو موسسو امراستې وکړي خو لمر سره چا د ټکی امراسته هم نه ده کړې
کومه خون سده په جماعت کې نومم څوک ورکی بیا نوم ونیسی او کچاره کړی کنه ولکه اوس په دغه جماعتو کې نوم انیسی خو د کلم لا او د کلمه سری ټاکلې دی هغه لا خپل ورته را مخته کوي مسیر خپل را مخته کوي د غسمو خار او غریبانه نه تی پاتې ولکم شای په ستر کول دی
شفیکا که څه هم د خپل وجل سوی خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تیروي خو څرګندنه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
وخت په افغانستان کې د